السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې ماخمنې خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د ناروی د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي هیواد به په 2023 کال کې له ولک افغانانو سره مرستې وکړي. یان اګلند تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښیګڼې چارې پیلوي چې طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. هغه خبرداری ورکړی چې که طالبان د غیر حکومتي موسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیون کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي. 6 میلیون ماشومان به له تعلیم، 15.5 میلیون افغانان به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ژوند ښیګڼې له خدماتو بې برخې شي. له دې مخکې یوناما او نورو نړیوالو موسسو هم له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر کار تازه لګېدلي بندیزونه لرې کړي. د طالبانو لوی مشر وایي له نړیوالو سره هر راز تعامل به د شریعت په اساس کیږي. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې ملا هبت الله اخونزاده د څرګندونې پرون د 215 البدر قول اردو له قمندانانو او مسؤلانو سره د کتنې پر مهال کړي دي. د طالبانو لوی مشر په خپله وینا کې ټینګار کړی چې له شریعت پرته دوی ته بل هیڅ د منلو وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله له افغانستان سره د بشري مرستو د ځنډولو خبرداری ورکړی. له اسلامي شریعت څخه د طالبانو د تعبیر په اساس ښځې او نجونې د یوې نوې کړنلارې د جوړېدو تر وخته پر یو لړ نورو محدودیتونو سربیره له 6 ټولګي د پورته تعلیم او د لوړو زده کړو اجازه نه لري او په دولتي ادارو او نړیوالو موسسو کې کار نشي کولای. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له 3 ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوې ده. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل دا لاره چې د بکک کوتل په سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړي زیاته کړه چې 28 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو خواو ته بند پاته و. دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی کنه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وایي تهران هغو کسانو ته چې په مظاهرو کې برخه اخلي د اعدام د سزا په ورکولو سره په خلکو کې ویره خوروي او د مخالفتونو د مخنیوي هڅه کوي. ولکر ترک ویلي د اعدام له حکم څخه د هغو کسانو پر ضد چې له خپلو اساسي حقونو لپاره غږ پورته کوي په اعتراضونو کې برخه اخلي یا یې تنظیموي د یوې جنایي وسلې په توګه کار اخیستل د دولت په وسیله له قتل سره پرتله کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ایران پرون 3 تنه نور معترضان هم د اعدام په سزا محکوم کړل چې له دې سره په دې هیواد کې پر اعدام د محکوم شویو معترضانو ټول شمیر 1200 ته ورسید. او د ترکیې لوی څارنوال د کوردانو د پلوي مخالف ګوند د فعالیت د بندولو په اړه خپله وروستۍ دعوه نن محکمې ته وسپارله. د دې ګوند د بندولو هڅې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د روان کال په وروستیو کې په ترکیه کې عمومي انتخابات ترسره شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت د 2021 کال له مارچ میاشتې راهیسې په پارلمان کې د دریم لوی ګوند د خلکو دیموکراتیک ګوند یا HDP د منحلولو هڅه کوي. دا ګوند تورن دی چې له مخالفو کورد وسلوالو سره اړیکې لري خو HDP وایي چې د کوردانو له حقوق نو څخه د دفاع او د حکومت له لوري د سیاسي ازادیو او مخالفانو د پراخې ځپنې پر وړاندې د مقاومت په خاطر د حکومت له لوري پنهښ شوی دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وابوري چې د ناروی د کډوالو د شورا مشر کابل ته د سفر پر مهال د ښځو د محدودیتونو پر سر د طالبانو په لیکو کې د اختلاف خبره کړي. په عین حال کې د طالبانو یو چارواکي د مشرانو د اوامرو په اړه دا حیرانوونکې خبره کړي.
د سندې چې عمره ټول مکمل وحیا قد سوي وحیا نرز دا د هر مسلمان د هر فرد وظیفه ده چې خپل امر نو وایي چې دا د خلاف د شریعت.
دا موضوع بل یو شنون کې سره په مرکه کې هم وڅېړو. د لوړو زده کړو وزارت لخپلو کارکونکو د عقیدتي ازموینې د اخیستو پلان لري. له غونجونو سره مو هم خبري کړي چې طالبانو په هنتونونه بند کړي دي.
غوړم ډیر ځان مصرف کوم په دې ورځو کې، غوړم درس وایم، اما نه کیږي، په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه ورتيان لري چې وایي خلی مصرف ده ذهن.
په ایران کې د ورستیو اعدامونو د حکومتونو پر وړاندې غبرګونونو ته کتنه کوو. ستاسو غږیز پیغامونه به هم په دې خبرونه کې وي.
ژمی را روان دی، دا شل کاله پر موږ جنګونه و، اوښیان شروع و، مرستې نه راځي.
د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی ویلي حکومت په افراط او تفریط نه کیږي، او د په وینا د امرانو د غیر شرعي اوامرو پر وړاندې غږ پورته کول د خلکو حق دی. لبلخوا د ناروی د کډوالو د شورا مشر چې د محل په افغانستان کې دی وایي د خځو پر کار د محدودیتونو په اړه د طالبانو د مشرتابه ترمنځ توند بحثونه موجود دي. په دې اړه نور جزئیات فریده سیال راکوي چې د شیبا په مستقیمه اړیکه سره ده. فریده، د موضوع جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته. کل صاحب، د طالبانو یو مهم مشر شیر محمد عباس ستانگزیوی د طالبانو د مشرانو یوازې هغه اوامر پاسړي واجب دي چې د شریعت مطابق وي، خو که د شریعت خلاف وي بیا یې وجوب نشته. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال د څرګندونې تیرونې په لوګر کې وي غونډه تکړې دي، خو تازه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي.
بل دا دی چې اوامر چې دي هر وخت ګوره د پخوانی اردو فوجونه چې وو دا ټول پټو سترګو باندې روان، څومره چې رئیس جمهور ورته ویل، څومره چې صدر اعظم ورته ویل، دې ته به یې کتل چې دا روا دی یا ناروا دی، جواز لري یا نه لري، شرایط مطابق دی یا نه دی، په پټو سترګو به عمل کوي. اما و چې په ملک کې به بیا عدالتي مراته ظلم هم راته تعدام هم راته حکومت د خپل مخالفین په فوج باندې ټکول، خو فوج د قدرت د جرأت نه درو چې دوی د عمل د شریعت سره برابر دی کنه نه برابر. دا د هر مسلمان حق دی. هلته علما کرام ناس دي په یوه غزوه کې او په سفر باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څو صحابه لیږي یوې خواته.
شیر محمد عباس ستانگزی چې یو مهال په قطر کې د امریکا د طالبانو په مذاکراتو کې د دې ډلې د مرکچی پلاوی مشري کوله، تر دې مخکې هم د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې پرشتو محدودیتونو نیوکه کړې وي. خو تازه څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو مشرتابه په پر لپسې فرمانونو کې ښځې په پانتونونو کې له زده کړو او په نادولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې دي. هغه که څه هم په څرګند ډول نه دی ویلي چې له دې خبرو یې موخه د طالبانو د حکومت کوم امباور دی، خو ویل کیږي چې په روستیو کې د ښځو پر کار او پر زده کړه د طالبانو د مشرتابه زیاتېدونکو بندیزونو خپله د دې ډلې دننه یو شمېر طالب مشران نه خوښ کړي دي، چې ښایي عباس ستانگزی هم یو له دوی څخه وي. تازه د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان اګلند چې افغانستان ته تللی دی د فرانسې خبري اژانس ویلي دي چې زه راغلی یم چې طالب مشرانو او هر هغه چاته چې پر دوی اغیز لري وایم چې موږ اړتیا لرو چې د خزینه کارکوونکو سره خپل کارونو ته ادامه ورکړو او هغوی بیرته راوګرځي دارو ته، کنه د خلکو د ژوند په بیه به دا کار تمام شي. هغه د ښځو پر کار کولو د طالبانو وروستیو محدودیتونو ته په اشاره ویلي دي چې زه اورم چې په دې اړه د طالبانو ترمنځ توند بحث روان دی، یو داخلي جنجال ترمنځ شته دی او پکې هغه ډله چې په ناسم ده برلاسه ښکاري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس ستانگزی تر دې مخکې هم د نجونو تعلیم د هغوی شرعي حق بللی وو، او د حکومت مسؤلیت بللی وو چې سالم او خوندي چاپیریال ورته برابر کړي. په تازه څرګندونو کې د اسلام د دویم خلیفہ عمر فاروق په دوره کې پر هغه د خلکو لخوا په محضر کې شو انتقادونو ته اشاره ویلې ده چې د بیان ازادي د اسلام اصل ده. هغه په خپل خبرو کې داسې ویلې دي
و اصلا ازادی اطبع خزه ورته جګی غزه تمہارا د وخت وای چې کوم حق چې ما د الله پاک را کړی عمره تڅو کې چرانه اخلي ازادي باید دې ته وای مونږه خل عمره د سند چې عمره ټول به کمل وحي قد سوي وحي نرز دا پیغمبران نه دي دا صحابه کرام دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدرسه فارغ سي دا د شلمې استمې پیړۍ خلک دي لمان نیولې بیرته تر ما پورې هر څوک چې حاکمان دي کوالیان دي امنیت قمندانان دي کې وزیران دي کې رئیس جمهور دي کې هر څوک سهوې کوي خطاوې کوي په خطا دي یو شي دی فکر دی یو څوک کې غلطه پوکي غلط نظر ورته ورکي دا د هر مسلمان د هر فرد وظیفه ده چې خپل عمل ته ووایي چې دا کار د خلاف د شریعت
هغه بهرنی موسسه د افغانانو لپاره پیغور بللې او د ماسره زدکړو ارزښت په اشاره ویلې چې افغانان په زراعت او نورو برخو کې سم پرمختګ نه دی کړی چې لکبلې افغانستان محتاج دی او که سرحدونه پرې وتړل شي له لوګي او قحطۍ سره به خلک مخامخ وي په ټولنیزو سرسنیو کې ګڼو طالب پلو او اند طالبانو سیاسي مخالفانو د خغل استنګزي د دې څرګندونو هرکلی کړی دی
تره زیاته مننه فریده سیال زم همکار و چې د شیر محمد عباس ستانګزی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سیاسي موینده سرګندونو او د طالبانو پلیکو کې د کورنیو اختلافونو په اړه د ناروې د کډوالو د شورا د رئیس د سرګندونو جزئیات اورول په دې اړه د سیاسي چارو لشنون کې قریب رحمان شهاب سره خبرې کوو چې دا شی په مستقیمه اړیکه را سره دی مننه شهاب صاحب چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله په طالبانو کې د اختلاف خبره څومره ستاسو زړه تلويږي په داسې حال کې چې لدې مخکې تل دا خبره کې دا او طالبانو مخصوصا دا خبره کوله چې طالبان یو ډله ده او اختلاف نشته پکې
سلامونه قدرمن تکل صاحب تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
الله دې ورځي چې طالبانو واک تر لاسه کړی دی دوی په لیکو او مشرتابه کې د اختلافات او مسله ډیرو زیاتو مسایلو نه روښانه شوی او په یو ډول په ثبوت هم رسیدلی ده ولې دا د اختلاف موضوع دی دوی ترمنځ تر اوسه یو واحد دریزی پاړه نشته چې خدي دوی اختلاف د څه شي پاړه دی په خو دا سویل کېدل چې ګواکې د پکتیا او کندهار ډلې په خپلو کې اختلافات سره لري او دا اختلافات به د واک د ویش او د څوکۍ پر ویشوي ولې اوس ښکاری چې د اختلاف اساسي مسایل او موضوعات نور دي هغه طالبان چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان یا په قبایلي سیمو کې پاتې شوي دي او هغوی له نړۍ سره ارتباط نه درلود له مډرنې ټکنالوژۍ سره اړیکې نه درلودې او هغه پخوانی دید او مفکوره ورسره دا یوې ډلې یو خواته شوي دي او هغه کسان چې په قطر کې وو یا د قطر دفتری رهبری کوه یا هلته مذاکرات کول دا بله ډله دي او هغه کسان چې د طالبانو ټیټپوړي جنګیالي دي دا بله ډله دي نو په دغه اساس دواړه غټ لوري چې هغه د قطر دفتر طالبان دي چې هم یې نړۍ لیدلې او هم له نړۍ سره د تعامل په ارزښت باندې پوهیږي چې شیر محمد عباس ستانکزی هم له همدې ډلې یو دی دوی هڅه کوي چې د خپل ټیټپوړو جنګیالیو ته هم دا ور وپوهوي چې هغه څه چې دوی ترازی دا ټول خامخا سم نه دي په دوی کې اشتباهات شته ولې د کندهار ډله کوشش کوي چې خپل جنګیالیو ته هغه پخوانی مفکوره ورکړي ځکه په دې شکل سره دوی کولای شي هم د خپل واک بقا تضمین کړي او تر څنګ خلک تر خپل اوامر لاندې په ډیر جدي ډول هم تر نظارت لاندې ونیسي او هم یې ځان ته تابع وګرځي
مننه شهاب صاحب ورسته لدی چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر په پانتونونو کې د انجونو د زده کړو مخالفت وکړ نو ویل کېدل چې د کورنیو چارو او د دفاع وزیران غواړي چې کندهار ته ولاړ شي او خپل مشرانو سره د دې موضوع د حل لپاره خبري وکړي ستاسو تصور څه دی چې د دوی ترمنځ دغه مخالفتونه چې په اړه خبري کیږي په کومه کچه دي یعنی د نظر اختلاف دی او که د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلاف
ظاهرا هغه څه چې د رسنیو مخ ته راوځي دا تر اوسه د نظر د اختلاف تر کچې پورې دي ولې په طالبانو کې چې کوم شی ډېر ورته ارزښت ورکول کیږي هغه اطاعت دی دوی د مشر دی یوازې همدغه ټکی ډېر طالبان نیولی دي چې ګواکې که اوس دوی بې اطاعتي وکړي په افغانستان کې به یوې بلې انارشۍ ته لاره هواره شي او هغه کسان چې د دوی مخالفین دي هغوی ته به یو بل فرصت ایجاد شي نو په اندر اساس تر اوسه د ټول اختلافات د نظر تر کچې پورې پاتې شوې دي ولې هر طالبان چې په کابل کې دي په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو وزارت د کورنیو چارو وزارت دفاع وزارت دا په یو ډول په مسایلو کې تفاهم سره کولای شي، ولې هغه ډله چې په کندهار کې دا د طالبانو مشرم دي برخه دی، د غوی دید کاملا متفاوت دی، هم د افغانستان د قضایاو په اړه او هم د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې پیښیدونکي دي. دا وروستي فرمانونه اکثریت یې له کندهار راغلي دي او د کابل اکثر وزارتونه، یعنی له محدود کسانو پرته چې د طالبانو د مشر په ډله کې راځي، اکثریت د دې مخالف دي، ځکه هغوی پوهیږي چې دا د افغانستان په خیر نه دي، دا د افغانستان د ملت په خیر نه دي، او دا د طالبانو په خیر باندې هم نه دي. یعنی هغه څه چې پېښ شوي که د زده کړو په اړه دي، که د موسساتو کې د ښځینه د بندولو او یا کار نه کولو په اړه باندې دي، دا ټول د افغانستان په زیان تمامېږي، او د کابل طالبان په دې پوهېږي چې دا دوی ته څومره زیان رسوي. ولې د کندهار کې چې څوک ناست دي هغوی دا نه درکوي، ځکه نه درکوي چې د لوږې مسله دوی ته نه رسیږي، فقر دوی ته نه رسیږي، دوی معاشات لري، امتیازات لري، ساتونکي لري، هغوی تر ډېره نه متاثره کېږي. هغه څوک چې متاثره کېږي هغه د افغانستان خلک او ولس دي، او یو شمېر طالبان دا درک کوي چې خلک په دغسې پرېکړو سره متاثره کېږي.
مننه شاب صاحب. او یوه وروستۍ پوښتنه دا ده چې د ناروې د کډوالو د شورا رئیس هم ویلي دي چې د طالبانو په منځ کې اختلافونه شته، نو البته د دې اختلافونو خبره لکه تاسو هم یادونه وکړه پخوا هم کېدله، خو بڼه یې بل ډول ښودل کېدله. ستاسو په نظر په طالبانو کې هغه اختلاف چې یادونه یې کېږي دا د کومو اړخونو ترمنځ ده؟ یعنی هدف دا دی چې د نجونو د تعلیم یا د نجونو د پوهنتونونو د بندېدو او د نجونو د کار د بندېدو په اړه دا اختلافات را برسېره شول، اصلي اختلاف پر همدې موضوع دی او که نه دا څه نور سوابق هم لري؟ که لنډ ځواب راکړئ لطفا.
د نجونو مسلې دا مسله روښانه کړه چې یو د نزا وړ موضوع شته، ښایي ډېر نور داسې مسایل موجود وي چې په هغې باندې د طالبانو مختلف مشران سره یوه خوله نه وي، او دا طبیعي اصل دی چې ټول انسانان په یو نظر نه وي. ولې دا چې په حکومتدارۍ کې دوه متضاد نظریات په یو ځای کې سره ټکر کوي، دغه شی بیا ملت ته زیان پېښوي. نو په دغه اساس د طالبانو اختلافات هم د افغانستان په ګټه نه دي، یعنی طالبان واحد طالبان افغانستان ته ګټور ثابتېدای شي په صورت کې چې د خلکو غوښتنو ته غوږ ونیسي، د خلکو لومړیتوبونو ته دوی هم لومړیتوب ورکړي، او د افغانستان د پرمختګ او د بقا لپاره رښتینی او عملي ګامونه پورته کړي.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
ازادي راډیو مخمنه خبری مجله اوري. د افغانستان د تیر جمهوریت نظام لومړی مرستیال ویلي دی کابل ته د نړیوالو مرستو د استولو د بهیر لپاره هیڅ داسې یو میکانیزم نشته چې ډاټ ترلاسه شي چې د مرستې د طالبانو لاسه نه تیریږي او یوازې اړو کسانو ته رسیږي. امر الله صالح تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې ویلي هغه معلومات چې له ده سره دي خایي چې د ملګرو ملتونو او یا نورو غیر دولتي ادارو هیڅ ماموریتونه د طالبانو د استخباراتي ادارو لشتون پرته امکان نه لري. ښاغلی صالح دا ادعاوې پرته د کومو شواهدو لوړاندې کولو کړي، خو یادونه یې کړي چې کولای شي په دې اړه نمونه او تاریخونه هم د اړتیا په صورت کې شریک کړي. د امرالله صالح د ادعا له مخې طالبانو د پوهنې او روغتیا په وزارتونو کې چې د ملګرو ملتونو او نورو ادارو لخوا ډیر مالی ملاتړ کیږي ملایان مقرر کړی دي. ښاغلی صالح زیاتوي چې هیڅ یو غیر دولتي اداره نشي کولای د طالبانو د استخباراتو له اجازې پرته حتی یو کارمند او کارکونکی هم استخدام کړي. یو بل مورد چې ښاغلی صالح اشاره ورته کړې دا ده چې د د پواینا ټول غیر حکومتي ادارې باید د طالبانو د اقتصاد په وزارت کې ثبت او راجستر شي، کنونو د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. تر اوسه طالب چارواکو د ښاغلي صالح د دې سرګندونو په باب کوم خبرګون نه دی ښودلی، او په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم د طالب چارواکو لخوا ځواب نشوي. ملګرو ملتونو پرون افغانستان ته د نقدي مرستو په اړه په یوه اعلامیه کې له افغانستان سره مرسته شوی پیسې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو مصرف وښودل. او د دې ادارې په یو اعلامیه کې راغلی و چې هیڅ ډول مرستې د طالبانو په اختیار کې نه ورکول کیږي او نه هم د دې هیواد کوم مرکزی بانک ته لیږدول کیږي، بلکې د ټول مرستې د ملګرو ملتونو او نورو مرستو رسونکو مسول خو لګول کیږي. د یوناما په اعلامیه کې دا هم راغلی و چې د 2023 کال دسمبر میاشتې راهیسې او افغانستان ته د پیسو د انتقال د میکانیزم لره منځته کېدو وروسته یو اشاریه 8 میلیارد ډالر یعنی 300 میلیون ډالر افغانستان ته انتقال شوی دی.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. سیګار وای متحدو ایالاتو له 2004 کال نه تر 2020 کال پورې د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې 912.8 میلیون ډالر مرسته کړې چې لکبلې بهرنۍ پانګونې جلب او د افغانستان اقتصاد په خپل پخو باید درېدلای وي، خو د دې ادارې په وینا د هدف تر لاسه نشو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې د خبره په خپل نوي خبر شوی راپور کې کړې ده. جزئیات همایون هیواد او روي.
سلامونه تکل سپتا سی ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په 9 خبر کړی ویلي چې د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې د امریکا مرستې پر ځای نه دی لګیدلی او هغه هدف چې د دې قانونو په استخراج سره بهرنۍ پانګونه جلب او د افغانستان اقتصاد په خپل پخو ودرېږي لاستنه دی راغلی. سیګار ویلي د امریکا متحده ایالاتو له 2004 کال څخه تر 2020 کال پورې د قانونو د سروې کشف قوانین او ظرفیت لوړولو په برخه کې نږدې 912.8 میلیون مرسته کړې و. خود سیګار په خبره د قانونو د اړوندو قوانینو په اصلاح کې د افغانستان ناتواني د چارواکو او مسولینو ژر تبدیلی نامنی فساد د زیربناو نشټوالی او د استخراجي صنایعو د رونټیا ل سټانډرډ څخه د افغانستان تعلق کول لامل شول چې د قانونو د استخراج په برخه کې شوی مرستې نتیجه ورنکړي. سیګار د افغانستان د قانونو په د استخراج پر حکیم امریکایي دارو له خوا د مرستو نه څارلو ته هم اشاره کړي چې لامل یې د غیداري په وینا ټاکل شوی هدف لاسترانه غي. د سیګار د راپور داسې محل خبرېږي چې تازه د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د منفتي حوزې تړون د 25 کلونو لپاره لاسلیک کړ، خو د چارو پوهان دا تړون په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په رسمیت د هیڅ هیواد له خوا نه دی پیژندل شوی د نړیوالو قوانینو خلاف بولی. تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د قانونو په برخه کې د ځینو شویو تړونونو پاړه نیوکې شوی وی چې تخنیکی او حقوقي ستونزې لري. د چارو شننکې طارق فرهادي وای د سیګار پر راپور کې فساد ته اشاره شوی او د افغانستان د قانونو په برخه کې اوسنی تړونونه هم ورته ستونزې لري. ښاغلی فرهادي ازادي راډیو ته وویل
عین موضوع است در حقیقت در صورتی که قرار
اوس هم ورته موضوع ده په داسې حال کې چې تړونونه رونتیاونه لري چاپ نشي او خلکونه ګوري چې چا څه او په څو روپۍ خرج کړي دي. اوس هم حکومت هر څه وایي افغانان په هیګي چې رښتیانه ورته وایي. په افغانستان کې لوی ستونزه هم ده چې حکومتونه له عامو خلکو سره رښتونی نه دي. کرښتینی وای دا جرأت به هم کړای وای چې تړونونه چاپ کړي او ټول خلک ویني چې پوشي څومره وپلورل شول او څومره خلکو ته رسیدي، خو اوس دلته هر څه پټ دي.
د تیر جمهوری نظام د قانون او پټرولیم وزارت په 2019 کال کې ویلي چې د افغانستان د طبي زیرمو اندازه له 1 تریلیون ډالر څخه ډیره ده چې دا کولای شي د نړۍ د بیوزله هیواد په یو شتمن هیواد بدل کړي. خو له دې سره چې هم په تیر حکومت کې ځینې تړونونه وشول د قانون په برخه کې، اوس هم د طالبانو حکومت ځینې تړونونه کړي، دا مخالکو په ژوند کې څه تغییر نه دی راوسته یا ورځ تر بلې بشري ناورین پراخیږي. مننه
همایون هیواد چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش د ادارې سیګار د نوی راپور جزئیات اورول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وی په دولتي ادارو کې د عقیدتي ازموینو په دوام باندې لوړ زده کړو وزارت هم لخپلو کارکونکو عقیدتي ازموینه واخلي. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي رادیو ته ویل چې له دې مخکې د پوهنې او مالیه وزارتونو کارکونکو دا ازموینه تیر کړې ده. د پوهنې او مالیه وزارت یو شمیر کارکونکو چې دا ازموینه تر اخیستل شوی وای په ازموینه کې د عقیده او اسلام اړوند لډیرو سختو پښتنو سره مخامخ شول. اکرام الله اکرام د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او په دې اړه جزئیات اوروي. اکرام صاحب،
تکل صاحب، د طالبانو حکومت په مالی او پوهنی وزارتونو کې د عقیدتي او دینی ازموینو نه وروسته اوس ویل کیږي چې د لوړو زده کړو وزارت کارکونکو نه به هم د ازموینو واخیستل شي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې واز هم دومره تایید کړی چې دغه ازموینه اخیستل کیږي، خو نور جزئیات یې په دې اړه باندې ورنکړل. د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی هم دغه ازموینه د دقیقې نیټې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نکړه. خو دا په دې خیال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې دغه ازموینه د پښتنو یو لیست خپور شوی او دا شوی ده چې دغه لیست دغه پښتنې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لوري جوړ شوی دی. که څه هم د پوهنې وزارت په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نکړه، خو په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شوی معلومات ماتو پر بنسټ په دې ازموینه کې دینی پښتنې په ځانګړي ډول د شهادت د کلمې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند او د قران کریم د نزول په اړه باندې پښتنې ویل کېږي چې پکې شامل دي. د دین وړاندې د خونځي یو شمیر خون کو د مالی وزارت کارکونکو هم
د ازادي رادیو له خبريال سره زمونږ اړیکه قطع شوه. قدر من اوریدونکو، د دې موضوع جزئیات به د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس ورزو د خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو نړیوالو مسایلو ته ورزو. په ایران کې د وروستیو مظاهرو درې تنه نور ګډونوال په اعدام محکوم شوي، چې له دې سره په اعدام د محکوم شویو ټولو معترضانو شمیر 12 ته رسیدلی دی. په دې اړه په ایران کې دننه او د نړیوالو غبرګونونو په اړه د جزئیاتو لپاره نوریاس نوری په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. نوری صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
بلې تکل صاحب، وروسته له هغې چې دوه ورځې وړاندې دوه معترضان محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدام شول، په ایران کې میشت مخخ سیاسي فعال ابوالفضل قدیانی د حکومت قدلونه وبلل او د دې هیواد ستر مشر علي خامنه‌ای د ایران د خلکو دښمن د واک وینه انتقاداسي او دیکتاتور وبلل، چې د دې خبره د معترضانو د وژلو لپاره د حکومتونو په ورکولو سره هر ورځ ځان کاندیدته نږدې کوي. ابوالفضل قدیانی د اسلامي انقلاب د مجاهدینو د سازمان بنسټ ایښودونکی غړی دی چې د 2008 کال له مظاهرو او زرغونومي غورځنګ وروسته په مکرره او څرګند ډول له امنیي سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. هغه ویلي چې د خامنه‌ای اقداماتو تل معکوسه نتیجه ورکړې او هر ورځ پرې ویره غلبه کوي چې هیواد هم په خپل اقدامات سره د تباهي کاندیدته ټیل وهي. په عین حال کې تکلسب د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وولکر ترک ویلي تهران هغو کسانو ته چې په اعتراضونو کې برخه اخلي د اعدام له سزا څخه په استفادې په خلکو کې ویره خپروي او د مخالفت مخه نیسي. ترک ویلي چې د هغو کسانو لپاره چې د خپلو اساسي حقونو لپاره غږ پورته کوي په مظاهرو کې برخه اخلي یا یې تنظیموي، د یوې جنایي وسلې په توګه کار اخیستل د دولت لخوا د وژنو سره پرتله کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ایران پرون درې تنه نور معترضان هم په اعدام محکوم کړل، چې په دې سره تر اوسه په ایران کې پر اعدام د محکوم شوو معترضانو شمېر 12 ته ورسېد. د ایران د قضایي ادارې اړوند میزان ویب پاڼې ویلي چې صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او یعقوب کورت سفلا د مظاهرو په ترڅ کې د بسیج عملی شو د دریو غړو په وژلو کې د لاس لرلو په تور چې هغې ته له خدای سره د جګړې نوم ورکول شوی په اعدام محکوم شوي دي. البته تکلسب د یادونې وړ بولو چې د ایران د بشري حقونو یوه ډله چې مرکز په ناروې کې دی ویلي چې په ایران کې توقف شو مظاهره چانو له ډلې یو سلو نه د اعدام د سزا سره مخامخ دي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوری و چې په ایران کې د اعدامونو پر وړاندې د عکس العملونو جزئیات راکول. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په پای کې ستاسو پیغامونه.
سلامونه باندې کې د دندر اړیو اړیدونکو کارکونکو ته نو میرویس اخلاقی د هلمند شګاشه او سیدونکو یم. زمون جو ځانه غوښتنه دا طالبان د مشران سره چې دا شوزو مکتوبو ته د اجازه ورکړي، ځکه چې شوزو ته په هر بخش کې مذاکرتیا لرو، هغه معلومه یې هغه ډاکټري هغه د پولیس په ترن کې په هر بخش کې مذاکرتیا ورته لرو. نو هیله من یم دې هم دې ته ډېر متوجه اوسي زغم څخه کار واخلي، ځکه نړیوال هم ګوته دوی ته نیولې ده. نو هیله من یم دې ته ډېر متوجه اوسي.